اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساعته خبرونې ته ښه راغلست. قدرمنو، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په دې غاڼه کې د طنز په اړه پر جالبو بحثونو سربیره د ساينسي معلوماتو له هغه مینوال سره خبرې لرو چې د ساينس د پرمختیا په اړه په دوو اونیو کې یو ځل د طبیعت په نوم بروشور چاپوي.
د بروشر هدف دا و چې وکولای شم ځوانان تشویق کړای شم، نو وړوکي په دوه ده چې په جیب کې هم ځای شي، او دا ځکه ډېر کم چاپیږي تر خلکو ورسیږي. مجله او دا جریده به ډېره سخته چې په جیب کې وګرځول شي.
خو له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هڅې لا هم روانې دي. قدر من اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. قاسم سولمل اوروي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیلېدو ته هیله مند دي. درې افغان کډوال له یونان څخه مقدونیا ته د اوبو له لارې د اوښتو پر مهال ډوب سوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د روسیې ولسمشر د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې له سوریې څخه دې سرلننه وتل پیل کړي. د هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت ویل طالبان سره د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي او هیله مندي چې دا خبرې به تر سره شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد ازادي راډیو ته ویل د افغانستان لوری هیله لري چې دا خبرې بیا پیل سي. ښاغلی آزاد زیاته کړی چې طالبان باید د خبرو له پیل مخکې شرایط وړاندې نه کړي. ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې میاشتې په سر کې بیا پیل سي، خو تر اوسه ځنډېدلې دي. طالبانو ویلي تر څو چې د دوی شرایط ونه منل سي نو خبرې به ونه کړي. د طالبانو یو شرط د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل دي. ارګوای ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بیلابیل ولایتونو د والیانو د کارونو د ارزونې لپاره لاغوی سره په دورې توګه د مستقیمو خبرو بهیر پیل کړی دی. د ارګ څخه خبر سوی خبرپانه وایي چې ولسمشر غنی په تیرو دوو ورځو کې د بغلان، کندز، بلخ، سرپل، جوزجان، تخار، سمنګان، فاریاب، هرات، نیمروز، غور او فراه له والیانو سره ژغېدلی او د هغوی فعالیتونه یې ارزولی دي. چارواکي وایي د دې ولایتونو والیانو ولسمشر سره خبرو کې په خپلو سیمو کې د امنیت خدماتو د وړاندې کولو، شی حکومتوالۍ او د قانون د حاکمیت په برخه کې خپلې بریاوې او ستونزې شریکې کړې. د ارګ مطبوعاتي خبرپاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هیواد د والیانو د فعالیتونو د ارزونې بهیر ته به ادامه ورکړي او دا یې د ولایتونو او مرکز ترمنځ د واټن د کمولو لور ته یو ګام بللی دی. درې افغان کډوال له یونان څخه مقدونیا ته د اوبو له لارې د اوښتو پر مهال ډوب سوي دي. د مقدونیا د کورنۍ چار وزارت ویانده وایي له دوی سره 19 نور افغان کډوال په مقدونیا کې د کډوالو د ساتنې یو مرکز او 4 تنه چې ټپیان و روغتون ته انتقال سوي دي. د مقدونیا د کورنۍ چار د وزارت ویاندي زیاته کړه په مړو سو کسانو کې یو حاملدار مېرمن، د هغې یوه ځوانه خور او یو سړی شامل دي. وروسته له هغې چې لویدیځ اروپا ته د تلو لپاره د غیر قانوني کډوالو پر مخ د بالکان هیوادونو له منځه تېره سوې لاره تېرونۍ وتړل سوه، دا مهال تقریبا 14,000 کډوال د مقدونیا پولې ته څیرمه د یونان په یو سرحدي سیمه کې له ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک کم کې بند پاتې دي. درې ورځې مخکې هم د ښځو او ماشومانو په شمول د 60 تنو هغو افغانانو مړی کابل ته انتقال سول چې د یونان په اوبو کې ډوب سوي وه. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې له سوریې دی سرلننه د وتل پیل کړي. پوتین پرون د روسیې د دفاع وزیر ته وویل چې روسیې ځواکونه په سوریې کې د خپل اهداف لویه برخه ترلاسه کړې ده، خو سره له دې هم د روسیې د ولسمشر په وینا په لازقه کې به پوځي اډه پر خپل ځای پاتوي. د یو زموږ اډې په تارتوس کې سمندري اډه او په همیمم کې هوایي اډه به عادي فعالیت ته دوام ورکړي. د دې اډو امنیت باید له مځکې، سمندر او هوا له لارې په بشپړه توګه تامین سي. دا زموږ د پوځ هغه برخه ده چې له کلونو راهیسې په عادي توګه په سوریه کې ځای پر ځای دي. د روسیې ولسمشر هیله مندي ښودلې چې له سوریې څخه د روسیې د ځواکونو وتل به د دې هېواد د کړکېچ له سیاسي هواري سره مرسته وکړي. ولادیمیر پوتین 15 میاشتې مخکې روسي ځواکونو ته په سوریه کې د هوایي عملیاتو امر وکړ چې په نتیجه کې د بشار الاسد رژیم پیاوړی سو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی وایي اروپایي ټولنه د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې له کبله پر دې هېواد پر نوو بندیزونو غور نه کوي. نوموړې وویل دا ازموینې د ایران او لویدیز ترمنځ د شوي توافق څخه سرغړاوی نه دی. میرمن موګیرینی چې پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبرې کولې وویل که چیرې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پرېکړې کومه سرغړونه سوې وي باید د دې سازمان لخوا په مناسبه توګه وڅېړل سي. خو سره له دې هم د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې خبرداری ورکړ چې د توغندیو دا ډول ازموینې په سیمه کې کړکېچ ته لمن وهلی سي. تهران ټینګار کوي چې د توغندیو دا ازموینه د اټومي پروګرام له پراختیا سره هیڅ اړه نه لري. مقدونیا هغه سلګونه کډوال درولی دي چې په غیر قانوني توګه د یونان له پولې وراوښتي وه. راپورونه وایي چې د زرو په شاوخوا کې کډوال د دوشنبې په ورځ په یونان کې د ګڼې ګوڼې څخه له ډک کمپه ووتل او له سیند څخه په اوښتلو د مقدونیا پولې ته ورسېدل. یو شمېر له دې کډوالو د سرحد له مسې واوښتل خو وروسته د مقدونیا د سرتیر لخوا ودرول سول. د مقدونیا د کورنۍ چارو وزارت وایي تر 200 زیات کډوال له یونان څخه په غیر قانوني توګه وراوښتي. د وزارت ویلي پولیس او پوځ بیرته یونان ته د کډوالو د اړولو لپاره اقدامات کوي. د فرانسې خبري اژانس ویلي د شلو په شاوخوا کې خبري اعلان چې دا کډوال تعقیبول هم د پولیسو ماموریت بیول سوی دي. د 14,000 په شاوخوا کې کډوال د مهال د مقدونیا سر په پولو پراته د یونان په یو سرحدي کلي کې په یو کمپ کې دېره دي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د سربیا حکومت وایي د یوې مسافر وړونکي الوتکې په منځ کې د دوو امریکایي هیلفایر ډول توغندیو د موندنې په اړه څېړنه کوي. ویل کېږي هغه الوتکه چې دا توغندي پکښې موندل سوي له لبنان څخه سربیا ته ورغلې وه. د سربیا لوی څارنوال د دوشنبې پر ورځ ویل د دې موضوع په اړه څېړنه کوي چې آیا چې په موندل سوي توغندۍ کې چاودېدونکي مواد وه او که نه. همدارنګه د هم پلټي چې توغندي له کومه ځایه او چیرې استول کېدل. د سربیا چارواکي وایي پولیسو سپیو د پولیسو سپیو دا توغندي په هغه الوتکې کې چې امریکا ته روانه وه موندلې دي. د لبنان پوځ وایي دا توغندي د روزنې لپاره وه او چاودېدونکي مواد یې نه درلوده. د لبنان پوځ زیاته کړې دا توغندي بیرته هغه امریکایي شرکت ته استول چې تولید کړی وه. دا او تر دې دمه خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو مخکې یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو. د دې پروګرام د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو له هغه مخکې افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به ترسره شي. له دې مخکې افغان او پاکستاني چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د مارچ په لومړۍ نیمایي کې به له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لومړی دور ترسره شي. خو اوس داسې ښکاري چې دا هیله لږ تر لږه د مارچ په لومړۍ نیمایي کې ترسره نه شوه. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
نن سی شنبې د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. که چیرې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو په شمول د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې هیلې او څرګندونې پر ځای ختلې وای نو باید په تیرو 15 ورځو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شوې وای. په داسې حال کې چې دې خبرو اترو ته ورځې شمیرل کېدي وسلوالو طالبانو په دې خبرو کې ګډون رد کړ او یو وار بیا یې خپل پخواني شرطونه تکرار کړل. خو افغان چارواکي وسم وایي دوی لا هم د سولې د خبرو پیل ته هیله مند دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې زر به د سولې خبرې پیل شي. د ښاغلي آزاد په وینا طالبانو په بشپړه توګه خبرې کول نه دي رد کړي بلکې شرطونه یې وړاندې کړي او په شرطونو باندې هغه مهال غور او بحث کیدلی شي چې خبرې پیل شي.
هغوی باید خبرې اترې ته برآمده شي. هغوی خبر اتر رو کلیات نداره طالبان دست نداره چه مونگ هیچ حاضر نیم اوی بعضی پیشنکون لری بعضی وقتن لری زمونگ زواب برتا داده حتی خودی آخر که پاکستان مخاوت پاکستان سردیازن بین الملی رابط و مشاور خاقلی سطح جزیز یا اوی خبری هم داو چه طالبان دی باید خبری اتر تا حاضر سی اوی کم پیشنکون چه بری اگه دی خبری اتر رو جولیان که
خغلی آزاد ویل دوی تر اوسه ندی توانیدل چې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو کومه بله نیټه وټاکي. خو د ده په وینا افغان حکومت د پاکستان، چین او امریکا سره په ګډه هڅې کوي چې طالبان خبرو اترو ته وهڅول شي او دا نیټه وټاکل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په دې وروستیو کې د افغان حکومت د خبرو اترو بلنه منلې او د خبرو اترو لپاره یې چمتووالی ښودلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خغلی آزاد په دې اړه وویل دوی د اسلامي حزب د دې اعلان هرکلی کوي او د خبرو اترو دروازې یې پرانیستې دي. خو ولې وسلوال طالبان هسې چې اټکلې کېده د سولې مخامخ خبرو ته تر اوسه نه دي چمتو؟ دا پوښتنه مې له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي څخه وکړه.
پاکستان په خلو باندې طالبان یو سیاسي قوت ګرځي زما په خیال دا دپاره یو سیاسي انتحار ده، ځکه چې په افغانستان کې پاکستان متعلق د خلکو نظر ډیر منفی ده او طالبان به هیڅکله له دې نظام نشي خلاص کولی چې دوی باندې به دا الزام وي چې تاسو د پاکستان خلک یاستئ. یعنی دوی مذاکراتو ته تیار دي، خو دوی غواړي چې په یو درېیم هیواد کې پاکستان نه پرته هیواد کې دا مذاکرات وشي.
دا یادونې ور ده چې په څرګنده وسلوالو طالبانو د خبرو اترو لپاره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، د دوی خلاف د پوځي عملیاتو بندول او ځینې نور شرطونه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت دا ځل د سولې او جګړې دواړو لپاره پلان لري. د دې وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد دا د هغه کسانو لپاره چې سوله غواړي یو ښه فرصت وباله او ټینګار یې وکړ، هغوی چې د سولې له دې فرصت څخه ګټه وانخلي افغان حکومت یې پر ضد د جدي پوځي اقدام لپاره هم مخکې له مخکې پلان ترتیب کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، د آزادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لوړاندې کولو مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه مطلب خپور کړی دی. په دې مطلب کې واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې خواني جنگ سالار ګلبدین حکمتیار چې د ملګرو ملتونو لخوا په تور لیست کې شامل دی، اعلان کړی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. مقاله وایي چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي او کلونه اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د واشنگتن پوسټ په وینا اسلامي سخت دریځ جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ویلي د سولې په خبرو کې برخه اخیستو ته تیار دی تر څو افغانانو ته وښيي چې دی سوله غواړي. مقاله زیاتوي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار لخوا دا اعلان له هغه یوه اونۍ وروسته کیږي چې د طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او د سولې بهیر د ناڅرګند مودې لپاره وځنډید. ټاکل شوی و چې دا مذاکرات په اسلام آباد کې د رواني میاشتې په سر پیلسی. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې دا معلومه نه ده چې په مذاکراتو کې د حکمتیار برخه اخیستل به څومره طالبان وهڅوي چې دوی هم له دې بهیر سره یو ځای سي. ګارډین ورځپاڼې په استرالیا کې د افغان پناه غوښتونکو په اړه مطلب خپور کړی دی. په دې مقاله کې ګارډین لیکلي چې استرالیا به یو افغان پناه غوښتونکی چې په خټه هزاره دی له خپلې خاورې په زور وباسي. مقاله وایي چې د استرالیا د کډوالو وزیر د دغه افغان هغه درخواست رد کړی چې وایي د افغانستان امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او هلته یې ژوند په خطر کې دی. د مقالې په وینا دغه افغان چې نوم یې نه دی یاد سوی په استرالیا کې پنځم کس دی چې په زوره بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. دا له هغه وروسته چې استرالیا په 2014 کال کې په زوره د افغانانو لیږل پیل کړل. دغه 24 کلن افغان په 2012 کال کې استرالیا ته په بیړۍ کې تللی و. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د سکی په اړه هم لیکلي. په دې مقاله کې ګارډین لیکلي چې په افغانستان کې د سکی له لومړۍ مسابقې څخه شپږ کاله تیریږي. مقاله لیکي چې که څه هم ځایي خلکو مخکې پر واوره د شویدو لپاره په پښو پورې لرګي تړل، خو پر غرو له سکي سره بلد نه و. شپږ کاله مخکې د سویټزرلینډ یوه خبریال کریستوف زویر خیر د یو څو ورځو لپاره بامیان ته تللی او په هغه کال یې د افغان سکي چیلنج په نامه مسابقه پیل کړه. مقاله لیکي چې زویر خیر په پام کې لري چې له کابل سره نږدې په یوه سیمه کې هم دغه مسابقه جوړه کړي تر څو ګڼ افغانان سکي کوونکي پکښې برخه واخیستلی سي.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ځوان ژباړونکی او لیکوال نور احمد شاهین د خپلو نویو فعالیتونو په باره کې راته غږیږي. د ماشوم د ادبیاتو د کور له مشر اجمل تورمان سره مرکه، لنډ حکایت، د ځوان شاعر خپلواک دریز شعر، او په ادبي بحث کې طنز لیکوال ښاغلی عبدالنافع همت راته وایي چې د طنز ژبه باید څنګه وي. پیل د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو. نجیبه زمانې راوروي.
مخکښه میرمن تاج ور کاکړ وستایل سو د کاپ د میاشتې په اولسمه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ د هیواد د مخکښه میرمنې تاج ور کاکړ فرهنګي او سیاسي هڅې وستایلې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزیر شاغلی عبدالباری جهانی د افغانو میرمنو پر مقام مفصلې خبرې وکړې. شاغلی جهانی په ټولنه کې د ښځو په ځانګړي ډول په افغاني ټولنه کې د افغان ښځو ونډه خورا مهمه او د پاملرنې وړ وګڼله. جهانی میرمن تاج ور کاکړ د هیواد د مبارزو میرمنو یو هڅانده استازی وګڼله او زیاته کړه د هر افغان میرمنې ژوند د عظمت یو داستان دی. میرمن تاج ور کاکړ د افغانستان یو مخکښه میرمن ده او ستاینې پر ځای کړ دی. د غونډې په پای کې میرمن کاکړ د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او ملي غورځنګ له مشرتابه څخه مننه وکړه. ویل وطن پر ما حق لري او زه به د خپل ژوند تر پایه د خپل ولس او خاورې په خاطر مبارزې ته دوام ورکړم. میرمن تاج ور کاکړ سیاسي او مدني فعاله ده. نوموړي د بن استرالي لوی جرګې غړیتوب هم درلود. د هیواد بې وزلو او مستحقو ځوانانو ته د تحصیلي فرصتونو د زمینې د برابرولو په مقصد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت او د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي لوړو زده کړو د موسسو د ریاست ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک سو. د باختر اجنس خبر لمخې له دې وروسته به د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت مستحق ځوانان دوه موسسو ته ورپیژني چې لوړې زده کړې وکړي. د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د خصوصي لوړ زده کړو د پوهنتونونو او موسسو رئیس پوهندوی محمد امیر کاموال ویل موږ دغه تړون د هغو کسانو لپاره چې دولتي پوهنتونونو ته لاره نه مومي او غواړي لوړې زده کړې وکړي لاسلیک کړ، او دغه موسسه به هغو ځوانانو ته چې د ځوانانو د چارو معینیت لخوا ورپیژندل کیږي په سلو کې له 15 تر 15 سلنې تخفیف ورکوي. همداراز یو شمیر نورو ته به په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي. په هرات کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو. د کاپ د میاشتې په 19مه د هرات والی محمد آصف رحیمی د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانست. شاغلی رحیمی د پرانستې په وینا کې د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او د دوی په لاس جوړ شوي مختلف زینتي او خامکي توکي وستایل. شاغلی رحیمی د نندارتون له جوړونکو سره ژمنه وکړه چې د دوی لاسي توکو ته به بازارونه مومي. د میرمنو د لاسي صنایعو د نندارتون چې خامکي غاړي په مرویو جوړ شوي مختلف زینتي ټوکر او نور توکي پکښې نندارې ته ایښودل سوي د څو ورځو په مخه باید د نندارچیانو په مخ پرانستې وي.
نور احمد شاهین سږ کال له 12م ټولګي څخه فارغ شوی دی. ساینسي علوم یې خوښ دي. نوموړي د عمومي ریاضي کتاب او ګڼې نورې ساینسي رسالې پښتو ژبې ته ژباړلې دي. د دې ترڅنګ په میاشت کې دوه ځلې د طبیعت په نوم بروشور هم چاپوي چې پر ساینسي معلوماتو سربیره اخلاقي مطالب هم پکې خپرېږي. زموږ همکار نورګل شفق مرکه ورسره کړې ده. پام ورته راړوم.
نور احمد شاهین صاحب اول خو په خیر راغلی. ورسره به دا پوښتنه وکړم چې تاسې د طبیعت په نوم یو بروشور لرئ، یعنی یو مجله نه ده، یوه جریده نه ده. پوښتنه به مې دا وي چې ولې په داسې اندازه یو څه د چاپ هیله مو په زړه کې پیدا شوه چې هغه عملي کوئ؟ هدف مو څه و؟ ورنه
دې بروشر هدف دا و چې وکولای شم ځوانان تشویق کړای شم، ځکه دا یو تشویقي جنبه لري ځوانانو ته. نو وړو کې په دوه چې په جیب کې هم ځای شي، او دا ځکه ډېر کم چاپیږي تر خلکو ورسیږي مجله، او دا جریده به ډېره سخت دی چې په جیب کې وګرځول شي. نو دې په خاطر مې دا لږ وړه ده.
یعنی دی ورغوی په اندازه ده کنه او په کیفیت مو څومره کار کړي دی. صحیح دی چې کمیت به وړو کې وي یا هغه د چا خبره په ونه به وړو کې وي او څوک خو چې کمالونو نه ډک وي، نو تاسو څومره پام کړی دی کیفیت ته؟
دا اوله صفحه چې دا موږ هغه سوالونه جوابو چې د خلکو په ذهنونو کې هم وي او کوم منطقي جواب ورته نه لري، لکه سیارې والی کوروي دي یا بحرونه یا سمندرونه ولې شنه دي. او دویمه صفحه موږ یو نړیوال ساینس پوه په د ژوند په اړه لیکو، او درېمه صفحه چې دا د خپل هیواد د ساینس پوه په اړه د ژوند په اړه لیکو. دا مرفي هغه شان نه ده چې په دې کال کې تولد شو، په دې کال کې مثلا دې هیواد ته لاړه، او په دې کال کې بل خبره مړ شو.
یعنی کلیشه‌ای خبرې نه کوي؟
کلیشه‌ای خبرې نه ده. دقیقا دا هغه مشکلات څخه چې دا ساینس پوه راوتلی او بل خبره توانېدلی چې یو علمي کار باندې یا علمي شاید د نړۍ ته راوړاندې کړي، هغه رقم مرفي ده. یعنی بعد څونه زیارونو نه
تاسې خبرونه داسې ښکاري چې دغه بروشور زیاتره یا ټول به دی سائنسی معلومات پڑھوی څنګه؟
دقیقا ټول سائنسی معلومات دی، ځکه طبیعت د ټولنې د ودې لپاره ده. یعنی که زموږ طبیعت یعنی د طبیعي علوم پرمختګ کړی وي، نو موږ ټولنه به هم څه نا څه پرمختګ وکړي انشاءالله.
ښه، د بروشورې پاره، یعنی د طبیعت په نوم بروشورې پاره چې سائنسی معلومات پکې ځایږي، څنګه مواد ورته پیدا کوي، څوک مرسته درسره پکې کوي په چاپ کې او د لیکنو په برخه کې؟
د سوالو برخه چې دا زه د انګلیسي کتاب نظر راژباړم، او د دویمه برخه چې دا چې نړیوال ساینس پو په مرفی نیسی، دا ډاکټر صاحب محمد انور غوري مرسته کوي. او درېمه برخه چې زموږ د هیواد خپل ساینس پو پاړه د ژوند پاړه لیکو، آغاز ما همکار دی په نامه صفی الله عمران، هغه را سره مرسته کوي.
تاسو نمونه واخیستل دوی فرزند څنګه کسان دي؟ تاسو سره بلد یم چې په ساینسي برخه کې مو ځینې مقالې ژباړلې دي او یو د ریاضي کتاب تاسو ژباړلې دی پښتو ته. دغه نور کسان چې تاسو سره مرسته کوي دوی څنګه کسان دي؟
ډاکټر صاحب غوري خو د پنتون کابل یو د وتلي او نامتو استادان څخه دی چې عمومي ریاضي اثر هم د دوی کتابو، او صفی الله عمران چې دا زما سنفای وو ډیر تکړه ځوان ده، نو په ساینس کې ښه وارد شخص ده.
تاسو ویل چې دغه ځینې پوښتنې چې خلکو په زړه کې دي عموما هغه پوښتنې چې ډېرې ساده دي، خو څوک یې یا په اړه فکر نه کوي ډېر چې هغه ځواب ته ځان ورسوي. لکه تاسو ویل چې آسمان ولې شین دی، سمندر ولې شین دی، یا ځمکه ولې ګرده ده که نه ده. یعنی ځینې داسې پوښتنې دي چې کېدای شي د هر چا په ذهن کې وي خو ځواب پسې نه ګرځي، او تاسې غواړئ دې ته ځواب پیدا کړئ. نو د چاپ مسلې څنګه ده؟ تاسې ورځې په ورځې چاپوئ، په اونۍ کې چاپوئ، پنځلس ورځو کې یو ځل، میاشتنۍ څنګه؟
دا په پنځلس ورځو کې یو ځل چاپېږي.
یعنی پنځلس ورځې نه ده؟
پنځلس ورځې نه ده.
او مصارف خو به قسم دومره ډیر نه ور باندې راځي، خو بیا هم مصارف خو به غواړي. مصارف په برخه کې څوک مرسته کوي؟
مصارف برخه کې زه خپله یعنی مسؤول یم، زه خپله مصارف ورکم، خپله چاپم او تر خلکو یې رسوم.
ولې شوق در سره پیدا دی چې یو خوشی د تحصیل چې ځینو پښتنو ته باید ځواب ویلې شي، خپله شخصي هغه علاقه دی څه وه؟
څنګه چې ما مخکې وویل دا بروشر یوه تشویقي جنبه لري. زموږ ځوانان اکثریت ډېر داسې عادت لري کله چې پکې کوم یو علمي کار پیل وکړي، نو هغه که یو ځل ناکامه شي بیا هغه کار مغلطه پرېږدي. په داسې حال کې چې البرت آینسټاین او داسې نور بعض څو ځله ناکامېدو توانېدلي چې د نړۍ ته وړاندې کړي هغه علمي کار.
یعنی تاسو هدف به دا هم و چې سمه ده یو څوک د وړوکې کار شروع کړي، خو یو کار دې شروع کړي چې ټولنې ته خیر ورسیږي. ښه، نو خدای مو خپلو کارونو کې بریالي لره. او تر اوسه به مو څومره چاپ کړي وي؟ څو ګڼې؟
تر اوسه پورې دوه ګڼې چاپ شوي دي، درېمه ګڼه هم انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به چاپ شي.
خلکو ته رسول څنګه دي؟ څنګه په خلکو ویشئ؟ څنګه ورسوي؟ او د خلکو هغه فیډبیک یا هغه د دوی عکس العمل څه دی چې کله دا لوستی دی؟
زه به اول هغه ښه فیډبیکونه درته وایم. نو د کابل پانتون ته چې کلمې ور د استادانو طرف ډیر تشویق شوم. نو کلمې چې دا یو ځوان ولید دته مې ور ور چې وره کوم درته ول زه په هر څه پوهیږم. نو ما ویل خدای دې نورم پوک زه راغلم او نور په دې غونډو کې ادبي د مشاعرې غونډې چې دی جمعه ورځ نه پنځشنبه نه دوه ته وړم او تقسیموم. دا دویمه ګڼه چې چاپ شوه په دې کې مخکې د دې استاد ډاکټر محمد انور غوري ماته یو نظر راکړه که چیرې دا یوه برخه یې په دري شي نو دا به ډېره ښه شي. نو په دویمه ګڼه کې ما دا یوه برخه دري که دا د افغان ساینس په د ژوند په اړه نو دا هغه ښه یو پیشنهاد و هغه مې پکې ځای
ښه. او یو پیشنهاد زما له خوا دی چې نن سبا په ټولنیزو شبکو کې ځوانان ډېر فعال دي، نسبتا ډېر فعال دي، زیاتره ځوانانو یعنی په فیسبوک کې اکاونټونه لري په نورو کې. نو څومره به فکر کوئ ښه به وي که چیرې همدغه لیکنې چې تاسې په د بروشور په بڼه چاپوئ یوه فیسبوک پاڼه سړی ورته جوړه کړي هلته هم خپاره کړي؟
ډېر ښه نظر ده. دا خو ما تصمیم نیولی چې دغه لیکنې چې زه کوم دا به زه تان ته پورته کوم
پاڼې
تان ته بیا به د هغه له طریقه دا لینک به شیر کوم او تر خلکو به رسوم.
ډېر عالي. نو خپلو کارونو کې بریالی اوسئ. ډېره مننه.
ډېره مننه تاسو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
مودله مخه د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان له دې بنسټ سره د مالی مرستو په خاطر یو صندوق کې خود. ښاغلی تورمان وایي د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کارونه ځکه ټکنی کیږي چې دولتي ملاتړ نه لري. د ښاغلی تورمان سره مې په همدې اړه مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. تورمان صاحب ستړی مې
خیر وسومس
په دې وروستو کې خبر سوم چې د ماشوم د ادبیاتو کور کوم مالی صندوق پرانیسته. اول د ماشوم د ادبیاتو د کور پیسې کې یو څه معلومات راټراکې چې کله ایجاد شوی؟
ومنصف د ماشوم د ادبیاتو کور شاوخوا څلور کاله مخکې جوړ شو. هغه مهال ډیر کم کسانو په دې برخه کې کار کولو، تقریبا دوه درې و حدود کسانو. ولې هغه د څلور کال لاسته راوړنې زمونږ داسې وي چې بدې نه وي. مثلا موږ په هماغه اول کال کې د روزنتون د ماشومانو لپاره د مقال لیکنې او رسامۍ یو کانکور جوړ کړ. هغوی ته مې واډونه ورکړل، کپونه م ورکړل، ستاینلیکونه چا چې ښې لیکلې وي، ښې مقالې لیکلې وي، ښه رسمونه کاګړي ول. د یو جوري هیئت لخوا هغه وارزول شول او هغوی ته جایزې ورکړل شوې. دغه شان د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ مو د کیسې لیکنې او سیالۍ د ماشومانو لپاره جوړه کړه چې هغه چې په دغه کانکور کې ګټون کې شو، لومړی جایزه او ګټل هغه ملي راډیو تلویزیون ته وغوښتل شو. د هغوی سره په ژوندۍ بڼه باندې مرکه هم وشوله او د دوی هغه ډالۍ او سینډیک ورته ورکړل شو. تر هغې راوروسته موږ په دې وروستیو کې هم ځینې فعالیتونه درلودل. مثلا د افغانستان عامه کتابتون ته موږ د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو تصویرونه ډالۍ کړل، ځکه چې ماشومان چې په کتابتون کې راځي خپل کتابونه لولي باید پوه شي په دې باندې چې دوی ته چا لیکنې کړي، کومو لیکوالو دوی ته کار کړی دی. د دوی عکسونه مو واخیستل او په هغه د ماشوم د ادبیاتو کتابتون کې مو راوزړول. دغه شان د لومړي ځل لپاره موږ په افغانستان کې د ماشومانو مشاعره جوړه کړه چې دا مشاعره کې تقریبا په سلګونو ماشومانو ګډون کړی و او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لارې خپره شوه. چې په دغه مشاعره کې موږ سره د آشیانی مؤسسې ډېر همکاري و، هغوی سره هغه خپل ماشومانو چې ول له هغوی سره موږ کار وکړ او دغه مشاعره مو جوړه کړه. د ماشوم د ادبیاتو په کور کې ډیره افغان محصلین دی اوس چې را سره دي. دوی د ژبه او ادبیاتو برخه کې زده کړې کوي او تر ډیره دوی کار هم اوس د ماشوم د ادبیاتو برخه کوي. دی برخه ته کار ویلی دي. موږ فیسبوک پاڼه ده، هغه فیسبوک پاڼه ته څوک مراجعه وکړي ورشي نو وګوري چې دوی څومره لیکنې کړي د ماشومانو لپاره. موږ په هغه پخوانیو څو کسو باندې، البته د ګوتو په شمیر څو کسو چې د ګوتو په شمیر کې هم نه راځي، په هغو مو اتکا نه ده کړې. غوښتم دي چې نوي کسان پیدا کړو، ځوانان وي او تر ډیره د سبا لپاره هم یوه هیله وي چې دوی کار کوي د ماشومانو لپاره. د ماشومانو د ادبیاتو څخه د ماتړ مالي صندوق موږ همدې کار په خاطر باندې چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته وده او پراختیا ورکړو خلکو پرانستل زکه د ماشوم د په برخه کې ډیر کسان علاقه مندي نه خي چې پنګونه کی دوی سره مرستي وکي یا نور موضوعګانی مو په وار ور سره دا موضوع شریک کړل چارواکو سره ورته مدا ویل دي چې مو وس لسرک نخپل پروګرامونه پلان کو مو یو دفتر نه لرو مو د یو د راټولېدل ځای نه لرو چې هلته کینو خپل راتلونکي پلانونه باندې خبرې وکړو ولې هیڅ مو په غږ باندې غږ نه دی ګرولې مجبور شو چې ماشوم د ادبیا خطو څخه د ملاتړ مالی صندوق پرانیست تر څو کولی شو د دې لارې چې افغانان د خپل وس کوم مرستې کوي د ماشوم د ادبیاتو برخې خدمت وکړي.
مننه تورمان صاحب. څو داسې نور مرکزونه دي چې د ماشومانو لپاره فعالیت کوي؟
ما چې اوریدلې دي په مسایل خپرندوی بنسټ کې هم خپل کار کړی عملا موږ یو مجله درلودله د افغانستان په کچه څه چې د سیمې په کچه د فکر کوم چې داسې مجله به نه وه د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یوه اکاډمیک مجله وه د مصور په نوم موږ مصور مجله چاپوله کتابونه مو چاپول ولې په دې وروستیو کې دغه بنسټ کارونه یو څه ټکنی شوی دی دا چې وجه یې سره زه هم نه پیګم ولې په هر حال اوریدل مې دي چې په هرات کې ادبی انجمن دی چې کار کوي اوس وس چې موږ هڅه خپل پراخې کړې دي دا مې اوریدل چې په کابل کې هم یو دوه واړه بنسټونه یا ټوله نشته دي چې هغه هم د ماشومان په برخه کار کوي نو زه فکر کوم ارسونه کډیرې دي برخته یو بنسټ یو ټولنه نشکوله چې رسیدګي وکړي ارسونه چې ډیر وي دی ورخه ته کار په کار دی هغه په دړي کې یو شعر دی وایي عادت پروا نه داریم در طریق عاشقی شاد می گردیم چراغ غیر کی روشن می شود نو هر څوک چې په دې برخه کار کوي مونږ خوشحالي ګو ځکه چې په دې برخه ډیر کار ته ضرورت دی ډیر کار ته اړتیا ده او هیڅ کار په دې وخت کې نه دی شوی
تورمان صاحب کتابونه څومره چاپ شوی دی په دې برخه کې ژباړې څومره شوی دی ځکه تاسو خو له ډیرو کلونو چې زما یادې تاسو د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي او لمدغه ځوانانو سره چې په دې برخه کې فعال دي په تماس کې هستی په مجموع کې د کتابونو وضعیت څنګه ده ماشومانو ته چاپی آثار څومره لرو
بله چاپی آثار لرو مان صاحب چاپی آثار مثلا په بیلابیل سیمینارونو کې چاپ شوی دی ادم مصور خبرندوی بنسټ د خوانه یا مثلا په انفرادي ډول باندې ځین لیکوالو کتابونه چاپ کړي دي ماشومان لپاره ولی سنځت شهره سنځدار شه ولیکوال کې کتاب چاپي وي ټوله د کتاب چاپي کډیر زورو هي ډیر زورو هي تر زر ټکو زیات نشي چاپول اوس کومه تاسو مقایسه کو دا چې په یو خنځي کې بسومره زکوونکی فکر کوم د زره نو ډیری کله چې موږ یو کتاب د خپل یو خار یو خنځي ته نشو رسوله نه هي ته څنګه ورسو خار ته څنګه ورسو ولایت ته څنګه ورسو په پټوله کې د افغانستان ولایتونو دا تاسو فکر کوئ چې څونه موږ کمبوت لرو په دې برخه کې او د ژباړه بر موضوع تاسو ویل ډیره د کتابونو ژباړل شوی دی هغه څه چې موږ کلتور زموږ په ماحول او زموږ په چاپیریال کې هغه ماشوم ور سره سروکار لري هغه څه نه دي ژباړل شوی د بهر نه ژباړل شوی د بهرنۍ ژبو نه او په هغه کې کلتور او فرهنګ هر څه تغیر کوي ځکه زه فکر کوم شاید ډیر اغیزمن نه وي تمام شوی یا شه ډیر خواندې زموږ ماشوم ته نه ورکړي چې کتاب ولوسي که چیرته زموږ لیکوال کوشش وکړي چې خپلې ولیکي البته ژباړه هم خلا ولی ځنی هوادونو سره موږ هغه فرهنګي اړیکی کلتوري اړیکی دا لرو مشترک فرهنګ لرو مشترک کلتور لرو کده هغه هوادونو راوړ بړل شي زه فکر کوم چې دا به خزه کوي چې زموږ ماشوم په کزان پر دې احساس نکي ولی کومګه د زنو اروپאי هوادونو راجبړو هغه هم ک وګورو چې نږدېواله ولې جوړ بړل شي ښه ولی ځنی داس کتابونه چاپ شوی دي چې نږدېواله نه لري دا کلتور او فرهنګ او چاپیریال زموږ ځکه موږ ماشوم مرکزان په دې احساسي بل دا چې یو موضوع چې ډیره جدیده او باید ورته کار وشي هغه دا چې که یو ننګرهاري لیکوال د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څه لیکلي دي هغه په خپله مشرقي لهجه باندې لیکلي دي که یو قنداري لیکوال لیکلي هغه په خپله قنداري لهجه لیکلي دي یو معیاري لهجه نشته دی چې مثلا په هغه باندې ولیکل شي او ټول ورنه څه واخیستلی شي مثلا ماشومان زموږ خصوصا په دې برخه کې ډیر د ستونزو سره مخ کیږي چې هغه نوي نوي مثلا هر څه ته مخه کوي کنه مشکله ده مثلا چې هغه په بیلابیلو لهجو باندې موضوعات باندې پوه شي نو زه فکر کوم په ټوله کې د لویانو په ادبیات کې ولې ماشومان په ادبیات کې دا ډیره مهمه ده چې لیکنه باید په یو معیاري لهجه باندې وشي
تورمان صاحب تاسو خپل هم په مختلفو وختونو کې مجلې د ماشومانو چلولې دي وروستۍ چې زما په یاد یې هکو بکو کنه
بله بله
او ترغه مخ کیم یو مجله و یو نیوکه په مجموع کې ستاسو په کار کې هغه داده چې وای چې تورمان صاحب یو کار پایل کی او بیا تر یو وخت پورې دوام ورکړي بیا پری دی.
بله خې موضوع ته اشاره وکړه مان صاحب، هیڅوک نه غواړي چې په کوم کار کې پرمختګ کوي پرته په شاته کوي او ځا په ځو دی ستونزې وي خندونه وي چې دا د دې لامل کی. مثلا ما اکو بکو پنځه غنې شپږ غنې می نخپل جب جواب کړه، نخپل شخصي جب نه اچھا پیسې نه دی راکړي او و مې مشلې مې د پوړیا پیسې مې نه دی اخیستي. شپږ مې غنې ته دې ته منتظر وم چې یو څوک راته وایي چې شپږ مې غنې پیسې زه درکوم. داسې نه چې مثلا چاته ویلې نه وي ډېر دروازې به مونږ ټکولې وي ولې نه هیله راستون شو بنان زما وسه توان شاید هم دونو په مغو برخه کې خدمت وکړي. د مصور مجلې مونږ پنځه غنې مصور مجله چاپ کړه، زما وسطوان بدونه مو چې ما پرته لکم امتیاز دا مجله چاپ کړې ده، ما د مسؤل مدیر په توګه دې مجلې پرته لکم امتیاز کار کړی دی. ابا دینار ما د دې مجلې د امتیاز په توګه دې مدیر مسؤل ما نه دی اخیستی. د فکر کوم چې زموږ په کافي ولدا چې مثلا د ټولنې د مشرانو دخوا بودیجه خطه کیږي د مجلې لپاره نور په ساده بیل خبر ده. زه فکر کوم اوس چې موږ د صندوق خبره کوو دا د دې لپاره چې بیا خدای مکړه داسې نیوک سره مخ نه شو، موږ غواړو چې ټیم ووسو. او زه فکر کوم دا هم یو ناهیلي لري، هغه ورځ چې موږ صندوق پرانستلو ډېر داسې کسان چې ورباندې حساب کېدو، ډېر داسې کسان چې تریبیون ته ودرېږي د خدمت د ادبیاتو ته په ټوله کې فرهنګ ته د کلتور ته د موضوعات ته، نو بیا په درې ساعتونو څلور ساعتونو وینا و نه ستړي کېږي. ولې د هغه صندوق نه داسې په څنګ تیر شول چې دوی لا اقل د یو پنځه ګونې دپاره خپل لاس جب ته نه نه سوچي او پنځه ګونه راواخلي هغه صندوق کې واچي. دغسې حالاتو کې دي چې هغه پرمختګونه او فعالیتونه له خنډ سره مخ کیږي.
تورمان صاحب دا نیوکه هم کیږي چې هغه کسان چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي هغوی دا کار خپل اصلي کار نه ګڼي او د زمینی کار په سترګه ورته ګوري، نو کله کای وخت او فرصت او کار کوي ورته او کنه بیا نو خپل کارونه کوي. څه فکر کوي ک دې ته جدی سترګه ونه کتل سي موږ به وسو کولای چې فرزند د همدې صندوق چې تاسو ایجاد کړی د دې مالی امکاناتو په شمول دا به وسو چلولای ځکه
دقیقه رومان صاحب زه خو اول وایم چې دا کسان چې نیوکه کوي دا څوک دی؟ اول خو دغه را میدان ته شي چې موږ همیشه نیوکه کوو د عمل خلک نه یو چې عمل وکړو کنه. همیشه زموږ په ټوله کې په پښتنو کې بیا په پښتنو فرنګیانو کې ستونه همدار چې نیوکه کوو ولې نه ګورو چې مثلا حل لار څه ده ولې داسې شوي کنه. زه اوس وایم چې زه اول زه چې د ماشوم د ادبیات برخه کې مې شاید یو څه ډیر کار کړی وي، زه د اصلي کار په توګه باندې دې برخه ته نه ګورم. زه کای نه ګورم چې کله چې زه 100 روپۍ پیداګر ونه وسم د دینه او 200 روپۍ په دې باندې مصرف کوم، نو زه د کم چې په دې مصرف کوم اوای از ما د نور اړتیاوې د کورنۍ اړتیاوې نور شخصي اړتیاوې دا څوک پوره کوي. زه په ازادۍ رادیو کې کار کوم، د ازادۍ رادیو نه معاش اخلم، ټول ورځ دلته راپورونه جوړوم، دلته پکیجونه جوړوم، دلته خبرونه جوړوم. بلې چې زه یو سات وخت پیدا کوم در ماشوم ادبیات ته کار کوم. ولې د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې تر اوسه پرې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یو ځانګړی ریاست نشته په دې برخه کار وکړي؟ که چیرته داسې یو اداره موجوده وي او موږ هلته په دنده ګمارل شوی دی، نو تاسو فکر وکړئ چې دوه ساعته کار به تو ساعتونو کار ته لس ساعتونو ته راوګو شوی که نه وی ور شوی؟ اصل په دې برخه کې کار نه دی شوی. دلته افراد باندې باید نیوکه ونشي زما نظر دا دی. دلته باید په بنسټونو باندې په ادارو باندې په هغه کسانو باندې چې دا توان لري، مونږه په یو کال کې تقریبا بیلا بیل دروازې وټکولې. اطلاعات فرهنګ وزارت ته لاړو، د ولسمشر د میرمنې تر دفتره پرې لاړو، د ولسمشر د فرهنګي مشاوره پرې لاړو، چا مو غږ سره خپل غږ یو ځای کې.
تورمان صاحب څه فکر کوئ حل لارې څه ده؟ څه باید وسي چې دغه کارونه منسجم سي او بیا تاسو له خند او ځان سره مخامخ؟
ما په نظر باندې ومان سه پرته لدی چې موږ حکومتي ملاتړ ولرو فکر کوم چې ډیر کم خپل موخه ته ورسیږو. تاسو خپل گاونډي ایران هیواد ایران وګورئ او یو ځل دا ګوګل کې قبل بل کم نشوتلې ګوګل کې سرچ کوو ګورو چې ایران د ماشوم د ادبیات برخه څومره کار کړی دی، یا مثلا هند یا مثلا بل هیواد. هدف دا دی چې دوی سره حکومتي ملاتړ موجود وو. ولې مونږ سره څه دي؟ مونږ سره څه دي؟ مونږ سره هیڅ مخکې وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت تروس پرې داس یو اداره نه لري چې په دې برخه ماشومان ته کار وکړي. یو رقم کانو انیس مجله ده، دوه میاشتې چاپېږي، درې میاشتې نه چاپېږي، ځکه چې بودیجه ورته نشته د چاپ دپاره.
تورمان صاحب، یو بل شیم چې ستا دی دغه تاسو مخکې یادونه وکړه د ژباړو، البته موږ په ولس کې هم د ماشوم لپاره ډېر څه لرو، د ترانو په شمول لوبې نه دي خوندي سوي. موږ ډېر جالب قالبونه د ترانو لرو، د ماشومانو د سندرو لرو. متاسفانه ما چې لیدلی دي د کوم څه چې لیکل سوي دي، البته لویانو چې لیکلي د ماشومانو لپاره، په هغه وزنونو باندې نه دي. لازمه ده چې خپل دغه ولسي وزنونه چې دي دا باید خوندي کړو. په دې برخه کې هم تاسو څه پروګرامونه لرئ د ماشوم د ادبیاتو کور په مشخص ډول، چې هغه څه چې په ولس کې لرو د دې د راټولولو په خاطر باندې څه پروګرامونه شته؟
بلې، دقیقا نومن صاحب، یو څه دي چې د ماشوم د ادبیاتو د کور په لخوا چې کوم د ماشوم د ادبیاتو مالی صندوق پرانستل شو، په هغه غونډه کې کله چې استاد جهاني وویل چې د دغه صندوق سره 1,00,000 افغانۍ مرسته کوي، دا د چکچکو سره دغه پیغام بدرګه شو. ورسته تر هغه چې کوم ویناوال ولغوي نیوه کدا وکړه چې کله چې جهاني صاحب وایي چې زه د ماشومان لپاره کتاب ترجمه کوم، دې لپاره چکې ونه شوې، ولې کله چې وایي چې 1,00,000 افغانۍ ورکوم، ولې مو دې لپاره چکې وکړي؟ زموږ مشکل دا دی چې تاسو لکه څنګه چې وویل، موږ په فولکلور کې ډېر څه لرو د ماشومانو لپاره. موږ غیر د هغې نه مثلا چې اشخاص په شخصي او فردي توګه باندې کار کړی ډېر څه لرو. همدا اوس په لسګونه کتابونه د چاپ دپاره پرته دي، څوک یې چاپوي؟ دا چې څوک چکې کوي د دې دپاره چې هغه هیلې، هغه ارمانونه، هغه زحمتونه چې دوی ګاللي دي ورته یو څه ټول کړي دي، د هغې دپاره یو څه پیدا شول چې مثلا دوی نورو ته ورسوي. زه وایم چې داسې به ډېر راټول شي، موږ به ډېر کسان مثلا د کور د طریقه تشویق کړو، داسې کسان به ډېر مخکې د کور د فعالیت نه تشویق شوي وي، دا موضوعات به ورسره وي. په لسګونو کتابونه موږ په واک کې ورکوي، څوک چاپ کی، څوک چاپوي؟ مهرباني دې وکړي څوک دې ټټر وهي ورته چې موږ چاپو، چې موږ ورته ورکوي چاپي کی. هدف دا دی چې باید عملی میدان ته راشو، او چې وایو چې داسې نه کیږي داسې کیږي، بیا راځئ تر اخره پورې توبه دي. ما همدا اوس زه اعلان کوم، په لسګونو کتابونه موږ سره پراته دي، څوک حاضر دي چې چاپ دي کی، مهرباني دې وکړي موږ سبا دې دوه په واک کې ورکوو.
ډیره مننه تورمانس.
مننه تاسو کور ودان.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په هغو زمانو کې چې مداون قوانین نه وو او جرایم نه وو تعریف شوي، څوک په دې نه پوهېده چې کوم عمل جرم او کوم نه دی. چارواکو ته به چې کوم عمل له خوا ناچپ وایسېد، ترسره کوونکی به یې راونیو، چې څنګه به یې خوښه وه هغسې به یې جزا ورکوله. حکومت د سزاګانو په ټاکلو کې پراخ لاس درلود، پر هر عمل د تور پورې کېدلو ویره موجوده وه. له حاکمانو پرته بل هیڅوک مسؤول نه وو. وروسته چې قوانین تدوین او جرایم تعریف شول، خلک وپوهېدل چې له کومو اعمالو باید ډډه وکړي او کوم ترسره کړي. دې مرحلې هم کلونه کچ کړل تر څو هغه ټول اعمال چې د ټولنې امن یې اخلالاوه په قوانینو کې درج او جزاګانې ورته وټاکلې شي. تر پرونه چې اوسنۍ ټکنالوژي نه وه عامه، جرایم یې هم خلکو نه پیژندل. خو نن سبا ډېر داسې موارد شته چې کله هغو سرغړونه وشي، پایله به یې فایل ته ښه نه وي. جرایم، سزا، پریکړه او فیصله مې بې څه نه دي یاد کړي. د نن ورځې نقل چې وږمه رشیدې راوروي، د یوه قاضي د پریکړې په اړه دی. دا چې قاضي څه پریکړه کوي، نقل ته به غوږ شو.
همیانۍ، سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکې وي. دغه وخت د جارچی آواز واورېده چې ویلې دیو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا وموندله سوداګر ته دی ور وړي، انعام دی واخلي. پاک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ یې ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل، ته خو غل یې، ته څنګه انعام غواړې؟ سل نورې طلاوې دي څه کړې؟ دلته خو 200 وي. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګ و چې نه، دلته سل نورې سکې هم وي. بل لار نه وه، قاضي ته ورغلل. قاضی چې د دواړو غاړو خبري واوریدې وی ویل سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وینو دغه سلسی کې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسېدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو طلاو همیانۍ دي د سوالګر وي، او سوداګر دې صبر وکړي چې خپله هغه د 200 سکو همیانۍ پیدا شي.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل د ځوان شاعر خپلواک دریز یو غزل دکلمه کړی دی. دریز د خپلو غزلونو په پرتله ډیر ځوان دی، خو کلام یې پوخ او مضامین یې مینس کڼل شوي وي. د غزلې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
گلابونه او لمبا لپکی وڑما، گلابونه او لمبا لپکی وڑما، د گل مخی یار خوسا لپکی وڑما، لیو آسمان بل آسمان تتلدی، زندگی خورا ورا لپکی وڑما، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د جانان د مینی ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکی وڑما، د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، لمر سپوږمۍ وړمې ډیوه لپکې وړم، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، رڼا ستوري ټوله شپه لپکی وړم، یوه کرښه مې په لپکی دریځه، یوه کرښه مې په لپکی دریځه، یوه لویه فلسفه لپکی وړم، لیو آسمان بل آسمان تسلیتی، زندگی خورا ورا لپکی کورما.
پتیر ادبی باس کی خاغلی عبدالنافع مات را تویلی وو چه تنز پا طول و ولو او لویو قالبونو کلی کلای شو. دنان باس مو دا تنز دا جبی یا ورزخت پا عرده. احمد صاحب ستړی مسې.
خیر اوسه تم ستړی مسې.
تیر ځل مو فکر کوم چې د طنز په شکلونو او په قالبونو خبرې راته کړې وې. طنز څه ارزښت لري په یوه ټولنه کې؟ ډېر خلک خو صرف هغه د خندا او هغه ظرافت برخې ته ګوري، یوازې همدې ته توجه پکار ده که
د طنز موضوع انتقاد او هدف اصلاح ده. د طنز ارزښت د ټولنې د نیمګړتیاو په اصلاح کې دی. یو ټولنه یو نیمګړتیا ناخوالی هغه وخت اصلاح کیږي چې د خلکو ورته پام سي، او یو وخت داسې چې په ټولنه کې ځینې ناخوالی ځینې ظلمونه ځینې نیمګړتیاوې داسې چې هغه خلک ورسره عادت شوي دي، خلک معتاد دي. دا اوس په افغانستان کې زه خبرې کوو، ټول افغانان دا مني چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی، حتی چې په نړۍ کې افغانستان کله اوله درجه راسي کله دوم سي کله دریم سي، د دې لیست په سر کې چې افغانستان فاسد دی. یعنی افغانستان نظام کې د فساد سطح ډېره لوړه ده. زموږ خلک هر ورځ د خپل وطن د اداري فساد د ناخوالو د بې عدالتۍ په باره کې خبرونه اوري. دوی عادت سوي دي خلک معمولا د کلیاتو سره ډېر کار نه لري. په تېره په ادبیاتو کې کلیات چندان نه دي مطرح، ځکه مخکې د مخکې خلکو منلي. په ادبیاتو کې نسبت و ساینس ته جزئیات ډېر مهم، جزئیات ته درجه ورکول کېږي. نو یو طنز لیکوال ضربین ورسره دی د ټولنې د ناخوالو یو ډېر ظریف انځور وړاندې کوي خلکو ته. مثلا په یوه مردار لښتي کې اوبه به خلکو پیسې راپورته کړي دي چې دا اوبه ور ونشیندل سي، کالي مردار نه سي، پزې پیچلي دي چې د بدبویو څخه ځان وساتي. خو طنز لیکوال لکه زربین چې په سترګي خلک راولي درشې پر غاړه دري چې په زربین کې ورته وګوري، بیا به ګوري چې په زربین کې په دې چټلو اوبو کې د ژوندۍ موجوداتو یوه نړۍ ده. حتی میکروبونه دي، وایرسونه دي، اوس شي دي، حرکت لري، خپل شکلونه لري، تعویج را تعویج. دا خلکو ته ډېر جالبه دی چې غواړي په اوبو کې ژوندي موجودات وګوري، او بیا ځان سره قضاوت وکړي چې یاره دا چټلې اوبه خو ډېر خطرناکې دي، ګور دا څه بلایي پکې پټې دي. خو موږ یوازې خپل پیسې ځینې راپورته کوو، خبر نه یو چې دا چې هوا ته پاشل کېږي، دغه چټلې اوبه چې د خاور سره ګډېږي، بیا د باد د لارې هوا ته پورته کېږي، دا ذرات زموږ په پازو په خوله نه ننوځي، دا زموږ لپاره یو ډېر خطرناکه شی دی، باید چاره یې وکړو. نو دلته د طنز لیکوال وظیفه دا ده چې دا لوی ناخوالې دا په بېلابېلو موضوعاتو باندې ویشي، ډېر ظریف او ډېر نازک عکسونه یې اخلي، په داسې انداز باندې خلکو ته د ټولنې ناخوالې ورښول چې دوی په جزئیاتو پوه سي، اصلا د مشکل هغه ریښه ورته معلومه سي. هغه خلک بیا که چیرې ډېر هغه پیغام ته توجه ونه کړي، دغه ظاهري تفریح هم د دې دپاره یو خوشحالي ده. یعنی طنز هم و خلکو ته خوشحالي ورکوي، خندوي خلک، او په دې خندا کې د نن بیا دې ته د خپلې ټولنې یو ناخوالې ورښيي.
د طنز د ژبې په حساب کې راته ووایاست چې د طنز ژبه باید څنګه وي.
طنز هغه اخري نچوړ، هغه اخري چې ته څه وړاندې کوي، هغه به ته د کلماتو په مرسته باندې وړاندې کوي. یو څوک په ذهن کې ډېر معقول انتقاد ولري، دا انتقاد به د خندا په پوښ کې وپیچي، اما اخري چې وړاندې کوي د ژبې په وسیله وړاندې کوي. ادبیات په خپل صنعت دی، البته د کلماتو صنعت دی. وسنو موږ په طنز کې کولای شو چې دغه طنزي خاکچ په ذهن کې راسره ده، دا د لفظي صنایعو په مرسته باندې وړاندې کوم چې دا په دوه برخو باندې وشو. یو مانوي صنایع دي، بل لفظي صنایع دي. دې ته تخنیکونه هم ویلی شو، د طنز تخنیکونه چې څنګه کولای شو. مثلا موږ ویلی و چې کله موږ په ټولنه کې یو داسې وضعیت ووینو چې هغه زموږ د عادت خلافی، نو موږ ته خندا راځي. نو دغه وضعیت موږ په دوه شکل باندې وړاندې کولای شو. یو دا چې په ټولنه کې طبیعي داسې یو پیښه یوه کیسه راخلو چې په هغه کې دغه تناسب په پام کې نه دی نیول سوی، یا یوه پیښه، یو کرکټر، یو شخص، یو حالت دا د خپل اصلي تناسب څخه وتلی، دا موږ انځورو په طنزي ژبه. یو لفظي صنایع دي چې دا کار یو مصنوعي صنایع وزاغت وایم په طنز کې، هغه پیښه په خپل ذات کې د تناسب نه ده وتلې. یعنی د طنز لیکوال انتقاد پر ځای دی، اما د خندا لپاره زمینه نه ده مساعد، هغه شی د خندا وړ نه دی. بیا ته دا کار په الفاظو کې کوي. د مثال په ډول باندې غواړي د یو مدیر، د یو رئیس ټیټه سویه وښيي، چې د سویه ډېره ټیټه ده، د په واسطه وزیر سوی دی یا رئیس سوی دی، د دې لپاره چې د بې سوادي وښيي. د ده نقل قول چې کوي، د تلفظ غیر علمي راوړي، هغه کلمات چې د تلفظ کې هغه ګډوډ کوي چې معلوم سي چې دا سړی بي سواد دی، چې د خندا وړ وګرځي. یا د یو جمهور رئیس، د یو وزیر، یا د یو رئیس مکتوب دی بیانیه ده، د دې د املا ګډوډ کوي. یعنی هغه څه چې په سیل لیکل کېږي هغه سین تاړي، د هغه څه چې د خندا وړ ګرځي. یعنی دلته لفظي صنایع ډېره مرسته کوي چې یو موضوع، یو صحنه، یو کرکټر، یو پیښه دا د خندا وړ وګرځي. دلته یو ستونزه ستا د طنز ژبه که معنوي اړخ یې سړی وخندي، دا به ډېر قوي نسبت الفاظو ته. دلته یو خطر ستا، یا یو ضایه ستا، یا ضایه هم نشو ورته ویلی، د ضعف ټکی به هغه ته وایو. یو طنز لیکوال که چیرې په الفاظو خلک وخندي، خلک خندولی سي، لکه ما چې مخکې مثال ووایي چې ځینې الفاظ به سره واړي راواړي. خو که چیرې دا ترجمه کوي او بل ژبه ده، بیا دغه څخه هغه خوندی. مثلا که موږ په پښتو یا فارسی کې باسازی په بات سازی ولیکو دا د خندا وړ ده، خو که چېرې دا طنز به انګلیسي ته ترجمه کوي یا عربي ته ترجمه کوي یا یې فرانسوي ته ترجمه کوي، دا چې دغه آهنګ چې په دغه کلمه کې شته دا چې یو شی د خندا وړ ګرځېدي په هغه ژبه کې بیا نه دی. نو هغه طنز لیکوال چې ډېره تکیه پر لفظي صنایعو کړې ده د هغو طنزونه چندانې د ترجمې وړ نه دي، خو هغه لیکوال چې پر معنوي صنایعو باندې ډېره تکیه کړې ده ډېر په الفاظو پسې نه دي ګرځېدلي، د هغو طنزونو محتوا خره خندوي. هغه هرې ژبې ته ترجمه شوي دي، ښه مثال یې د ترکیې عزیز نسین دی چې طنزونه یې د نړۍ په مشهور ژبو باندې ترجمه شوي دي.
تاسو د لفظي صنایعو وویل، د معنوي اړخ په حصه کې هم یو څه راته ووایاست، یو مثال کېدای سي راته ووایاست چې فرزن په دغه شکل سره که وړاندې سي دا به
په معنوي صنایعو کې تشبیه او مبالغه ډېر مشهور صنایع دي. دا صنایع قسم په ټول ادبیاتو کې د استعمال وړ دي، په تېر بیا په شاعرۍ کې خو په طنز کې ډېر کار کوي. مبالغه به راواخو، که غواړي چې یو کرکټر د خندا وړ وګرځي نو هغه د تناسب سره باسي. د تناسب سره په دوه ډوله ایستل کېږي، یا بې ډېر کوچنی کوي یا بې ډېر غټی. نو یو نظامي جنرال دی، د خلکو توقع داده چې جنرال باید ښه تنور سړی، غټ سړی، زورور سړی، خو دا ته داسې انځوره یې په دې کیسه کې یا په دې تنظیم لیکنه کې چې هغه ډېر په ونه باندې ټیټ دی، ډېر ډنګر دی، ډېر ضعیف دی، ډېر کمزور دی، لاسونه یې ریږدي، حتی چې دغه وسلام دی نشي وړلی، او چې دوه ګامه واخې بیا لوېدلی دا چې د تناسبه وویستی. یا یو وخت یو څوک ډېر غټی چې له هغه څه بیخي بلا جوړ سي، یو ښامار ځین جوړ سي. دغه دوه حالتونه دي، یعنی دا مبالغه ده چې دی د خلکو په ذهن کې یا غټ کې یا د کوچنی کې د تناسب دی وویستی. معمولا په کارتون کې د مبالغه څخه ډېر کار اخیستل کېږي. یو څوک چې د تناسب باسي د بدن ځینې غړي غټی او ځینې کوچنی کوي، هغه د دې د خندا وړ ګرځي. خو یو وخت بیا د پاره چې خلک ښه وخاندي، دوه متضاد حالتونه راوړي. متضاد حالتونه یو د شخصیت یا د کرکټر د محیط سره، دا شخص د محیط سره یا د کرکټر کایوان د انسان د محیط سره سر نه خوري، دا متضاد حالتونه دي. سړی خندي، د مثال په ډول باندې مرتس په کلو کې مالدار خلک لرو، مالدارانو وزې ساتي، پسونه ساتي، په شارو کې کسبان دي. خو که څوک یو وخت یو وزارت ته ولاړ شي، ارګ ته ولاړ شي، که پارک سپي وویني د خناور خبرونه، ځکه چې سپیان وس د تلاشی د پاره استعمالیږي، ډېر د شامي حصے ډېر قوي دي. معمولا په اساسو ځایو کې د غونډو تالارونو د سپیان باندې تلاشه کوي چې منځ په ځای سوونی. خو که چیرې ته په هغه سالونو کې یو وزه وویني، تر به خدای داسې دا وزه په یاد کې څکی، د تخوس جمهور رئیس راځي وینا وکړي، یو وزه دوی مثلا ته یو خر وویني، وښ په ارکی وویني، ته به داسې دا وښ په ارکی څکی. دلته د ظرف او مظروف ته خبر مسره په ټکر کې سر خوري نه، دا د خندا وړ ګرځي. کله که تنظیکوال دا وضعیت پیدا نکي، نو بیا تشبیه کوي، یعنی دلته مشابه او مشابه به تر خپل منځ داسې د تشبیه وجه لري چې هغه د خندا وړ ګرځي. مثلا د دې په ځای چې د یو چا ستروالی وشي، عظیم وشي، هغه به جسم یې زبان غټ شي، وای فلانه یې دومره غټ ولکه وش، کله چې خلک وښه زین تر ازي، نو بیا هغه ته خندا ورسي.
ډیره مننه کورما ده،
ژوند یې وسه تاسو کورو ده.
لوی غم ساکي د پریم تو سرا بلد نه ما هوئل چې د پیالو سرا بلد نه ما ایکم ساتھ د پریم تو سرا بلد نیما ما خوئل چت پیالو سرا بلد نیما شمان زړه را دوايي دہاگوستر کو ام زرو سرا بلد نیما ماہوئل چد پیالو سرا بلد نیما خیبر خیر دی ویرا پی خشواسن وی منا خیبر خیر دی ویرا پی خشواسن وی منا دیارانو دباری کو سرا بلد نیما ما خویل چید پیالو سرا بلد نیما لیکم ساکی دپریوتو سرا بلد نیما ما خویل چید پیالو سرا بلد نیما